سلام نستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې مو زافر رسول هر کله کوم خبرونه با په خبرونو پایل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوې د زورو سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلول بوټو زرداری طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلي متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی وو چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت وروسته کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تور پورې شوی او ولې نیول شوی دي. د مېرمن یعقوبی تر څنګه په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرای یوسفوی نمونه هم یاد شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حمله غوسه کړې ده. ډیکر نن په ټویټ کې ویلي دي خوخه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپی شوی دی. د اجلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څېړنه غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د بروج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمې ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندېښنې وړول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټر یاټو توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیبیا CNN ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه وخت رسېدلی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي وروسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کېږي چې پرون د کابل په کرتۍ پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ برید په سماره دی. وړاندې په خبرونه کې دغه په راپور تحلیل کول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوګینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مرکی یعنی مرکی دا مسیدیم قرار شده لیسود پداگر بازار کلاس بور که ما دا غشه دار که پرون استا نکات همون روی نکول کرده ما سا
ولی خبرونه که با دا دغی میبینو چی دا مت نشکایت که بی فکر ندر سر شدید دو کل ما طالب هم دستل رو ملتی هم غوارو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنې چې د قبوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتې پروان سیمه کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې برید شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی یې ټپي شوی دی. جزئیات په امید ظاهر ملنه وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړي پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لېږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتې پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چانیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین یې ونیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوې وه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کول شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغییرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوچ یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د اسټبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پي مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د ایس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسټبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لري دغو تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزه نه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدلی شي. د بده بخته به
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټریس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړې ده. ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل به د همین هیواد نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکو ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به د توماس ټریس د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر راجلبولو وي.
افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویست په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټریس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې لوخوانځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لزده کړو محرومه پاتې وي. لو بل خو ورستله هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ. دغه څرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون نه خو دلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې نو کارون کلی کلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځي دي دا فائدہ پر مولا راوړل چې شوزې په کورو کې ناشې دي شوزې په مکتبو ته نه ځي
نسخه خاغلی ندیم دا هم ویلی چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق چې د افغان جونز د کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 4 ورځې کېږي چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو وروستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوبو پاتې کېدوې د فوټبال څارونکي حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي پایلو به د ډسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3مه د معلولونو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولونو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو معلولونو سره خبرې کړي چې اوس یې د ژوند ستونزې د بل هر وخت پرتله ډېرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. اخبارګي سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستې. چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټه په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورترغاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت غم کوي او نه ورسره بهرنۍ موسسې همکاري کوي. دا ارزګان ګاونډ کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګیله مند دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مدرې کال د بل د مور در لاس محتاج و بل مشران ته زده ګیله لرم نو سي پیجران ډېر دغه سماداران جي هر او پوسه کیږي.
د فراو سیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دغول دی خپل د خلکو لادی کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلی او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو وکولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشې کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وایي حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلق د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو دغه ستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړې. ویاندې فیصل په دې اړه داسې وویل:
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امارت خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامي معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مور تر ډک کړی چې تر دې د مې تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړی د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولینو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محله بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپل میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ منزل کیږي او په کې معلولون خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نږدې دوه لسیزې وړاندې په ځوانه ځوانۍ کې د مین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوې. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زمونږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زمونږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفه زده کړې به زمونږ وي. نو مونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو جوړي وفري او خپل کفای شي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی منځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریز چلن کیږي.
هغه تم پاګانې شو ورکول کیږي معلولینو ته. دا کم دی د معلولینو د لومړني ضرورت د فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې د حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره څنګه چې ښایي هغه رنګ مرسته نه کیږي. که معلولین صرف ښه اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي به وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاسه ورکړي د هغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میاشتې په ترتیب باندې د هغه د پاره دغه مستقلن د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسسات نه وختنه لرو چې دغه معذورې طبقې سره څومره څه کولی شي هغه سره مستقلن مرسته وکړي. باید د نورو خلکو نه د هغه ستونزې مخې ته شي او ورله حل شي.
خلک وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړه چې د معلول کیدو اصلي لامل چې جنگ دې پای ته ورسوي او خلک له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک دوله سوالی سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. مونږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
زما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شروانۍ نه ترته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
کوم وروره دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوئ دا پر موږ باندې څال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ته ماجور ته کښېنو هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي وایي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چم وکړو زموږ پایله یې څه شي. موږ ته د برور یو لار په ایډیا کې څه د سلام کوو.
مرکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوئ. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه واړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو د دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د دا کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام لاندې به ورشو خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له پرلویو ډزو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه په لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستانی لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج فیر عبید الرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې پاکستانی امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چای یا کوم ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر کیرن ډیکر ویلي په خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د سفارت د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حملې ته په غوسه کړی ده. ډیکر نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه خوښه ده چې سیالې روغ دی او د ساتونکي ته یې د چپبریت کې ټپي شوی و د جلې شفا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما ده ظریفه یعقوبي په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نما په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنۍ غړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې، نه هم په دې اړه ورته نور معلومات ورکړل شوي دي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو او د استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $80 وپیري. د هیوادونو وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیلر په $80 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. وټکل کېږي چې دا به تصویب شي. او د ویکی لینکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانجا چې له برېټانیې متحده ایالاتونو ته د دې د سپارلو په وړاندې مبارزه کوي، د بشري حقونو له اروپایي محکمې د استناف غوښتنه کړې ده. محکمه هم د جمعې په ورځ د موضوع تایید کړه. متحده ایالاتونو پر اسانجی جنایي تورونه لګولي او له برېټانیې د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتګ د لارو د سختوالي راته ویلي. ځینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي او دغه راز یو شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځایه شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځایه شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځایه شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وه. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له مې اړیکه درسره نیولې ده. وروره، دا زموږ په منطقه کې مرستې خاص خلکو ته، مسکینانو ته نه ورکول کېږي، ټوله دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده دا زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم. آزادی رادیو قدر من اوریدونکو څنګه شایست بخیر است؟ سهیل بیر گناهیم د هلمند ولایت
غریبان بانی نہ توجہ کیجیے کچیری غریب واسی رور جانا نو رسیجی بیا کٹھن زین وقت سکری زین و گرزی شی مینس تم رستا نستا نو دا وسر کم کار دی کمشتن رسیج مور با بالا بیا نو ورزی سکل نو وس مشتم تمن را خیری چ مور ورسو بشری عمر سید بشری عمر سید اغه چ ورسو رور جان اغه مش خوانن تن رسیجی نو دا غریبان رخ سو کاوری ته سی ودا आवाज نہ شر کیسا.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم. مخکې مې بل میسج وکړ د مؤسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده. امارات ډېر ښایسته حکومت دی، د ټول ولس خوښ دی، هیڅ خبره په دې کې نشته، هیڅ سوال نشته. ګرد مسلمانان ورسره وسا دي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته. ډېر ښایسته امنیت یې راوستلی دي، مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسولین ټاکي، اکثر دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي، هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي، شتمن خلق نمشته کی چې خپل شنخته یغ نمشته کی. نو په دغه اوزو والا کې داسې خلک ستا چې هغه د امارت د بدنامي د پاره چې امارت بدنام کی او یا د امارت رنگ وربد کی یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکي او خپل د ګټې د پاره د ولست پاره نه. نو په امارت کې ډیر شایسته شایسته مشران ستا، ډیر شو مراد زموږ، مګر خو دغه اوزو والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثر نه دي برابر، لږ برابر دي خو اکثر نه دي برابر.
د آزادی رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړپول مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاتې دي، د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وو. کومې پیسې چې ورسره وې ټوله یې پر دواو یا اپریشن باندې لګولې دي. د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیري دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاصې شوې دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والا څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کېږي. نو ټول خلک د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو هرډنګ سلامونه وایم. هیله مې ده چې جوړ وای. زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه. زه په روغتیایي مرکز کې ګاردیم. تیر کال چې حکومت لاړی، امارت راغی، په دغه منځ کې سرطان اسد سمبوله د دغه درو میاشتې معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي. یوازې موږ ته نه، ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي. نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي، که سیتامې د خواهي، که د موسې د خواهي، که د هرې خواهي. خو ځینې اوازې له همدې سره دي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتې مکمل معاش راکړي. اکلن هغه مصرف چې زموږ څه سوی دی، د تیل څه یا بل څه، یو لیټر تیل په 220 کلدارې موږ په هغه وخت کې ورچول، یا موټر ګاډ یا موټر هر شی چې وه. خو اکلن باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دوی یوه سیتامه درکوي، بل وایي موسه درکوي، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نورې ولایتو اخیستې دي، یوازې هلمند پاته دی.
السلام علیکم سیدنام مسافرین دی پکتیکا ولایت ترو سرحدی ولسوالی اوسیدون کین دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کین. زادی رادیو نم کاران او تنی کیل سلامونه وړاندې کوم. هیله لارم سروغ جوړ وی د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه رسیدې ملک سرحدی ولسوالی ترو ته دی پاملرنه وکي. د مو بارډر لړی رستنځو سره مخ ته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري او بلکې هلته رسدګي نشته، د ټلیفانه شبکې نشته، ډاکټران یو شی هم نشته. د مولس حل ډیر ستونزې سره مخ ته، نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوې ده، نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوې ده، نه شی شته. نو ازادي راډیو همکارانو جمع دا وختونه سیمه پیغام خپور کې.
السلام علیکم د آزادی رادیو محترم کارکونکو ټول تزم سلامونه او احترام باد سلام نه. دلته په مشرقي ژوند کې ډیر زیات مشکلات دي، خلکو جوړ کړی دي او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي. نه سیما سب پری دي او نه اسکر پری دي او نه د نظام سره چا کار کړی داخلي کړی دي. دوه میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سیما سب یو د کورونه باري او زمونږ ورونه نیسي، زمونږ په سر کې زمونږ بچیان نیسي.
او د نن مخودل په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي نو تیر نظام سے منصب بھی گٹبڑے نے بھی خبر جی پچیرا گام کے دو کمانڈو سے منصب ہو جلو یو افتان مخ کے نرنگ ولسوالی کے دو نور کسان ہو جلو بس پہ یونم پہ بلنم بانے دا کسی شروع کری دی میڈیا تا سوگلا سرسی نلے دی او دا غستون زدن مضمون دا پیغام دا تا چاہتا دا چاہتا یونسیار دی چاہتا ورس ہو جزمون دا غم سنویش غم بکی دو غیر سنزا کنم گیری او بس یو جنجال کی را گیر کری.
السلام علیکم ز اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې معنا زموږ غږ تر بلډپورو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خدې ډېرې کمزوري کار کوي وروره چې دغه انتنانه کې غښتلې کې نو دا زموږ هیله ده چې تر بلډپورو چارواکو پسې دا ورسوي او بل به یې ډېرې ګرانې دي د انټرنیټ ته چې دا به یې نه کې ارزانه کې.
السلام علیکم څنګه شاید بخیر. زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام رردم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته. واتس اپ ډیر کمزوری دی ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د ملور مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته یو بدرې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه زه متی الله عابد د غزنی ولایت جاندل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له عمارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر وارې مې په غزنی په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول. اقتصادي تاوانونه مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو د عمارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنی چې جلګي ورته وایي دلته تقریبا هغه ډیرو خلکو دغه کړې ده لاندې کړې ده یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تېر وارې هم ډېرو خلکو ته مشکلات پېښ شو. ډېرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولن غزنی مرکز نو تاسو ته پیغام پریږدم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه کوم. ولادو شوبیست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بای بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکاره زغال اوس په سوار لزر او سو افغانۍ باندې سوي نورې نه نظره شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادینیو د زنجیر بارډر لتیری وی اونۍ رئیس بندې. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو څخه په درنور سهیل کو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسی. د یو شریف در په در کوم دی وی وی خاتم د کرشی وی خاتم بلې خاتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي د زابل د یول سول سوالو یو د مرکز او د ټول بلوچستان د غشتنه ده ځکه دا ډیر لند بارډر دی شي څلور نیم سوه کیلومتر تر ټولو بارډرانو لنډ اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلق دغه د مرستو پاړه کوي، نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم، هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم رئیس دی، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دېنه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټوله سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې د مرستې یو مخبل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدالي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم، هیله د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته باید سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دی خلک دولت کې نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسې که دولت دې جوړې باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړي. فوجان خو وختم وخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دوله کې نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کیږي چې زیاته برخه تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو 8 میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
عرب د ولایت د بادغست ولایت د غور د ولایت اکثریت خوشحالو په خاطر باندې راغلي چې مالدار و کوچي کسان و د دې چې کدا خوشحالي چې خپل مالداري د لاس څخه ورکړي نو بالا دغه څه کدا پچاس سو در ولایت د یارا تر ولایت خپل مالداري د لاس څخه ورکړي اوبه باندې ورک شو نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخیست د هرات ولایت ته ځان ورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په دې هرات کې اوسي دا بې ځایه شوي شمېر څومره ده؟
په دې ځای کې مدین صاحب مخکې ډېر ولا تقریبا د درې نیم زره کورو پر شاوخوا د سعودي په جادو کې اوسېږي او تقریبا د قازستان په دشت کې د څلور زره پامله اوسېږي او څلور زره پنځوس کوره په شارکسات او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدالس دولس زره کورنۍ کېږي، البته ممکن د تعداد شمېر شاید لسګونو زرو ته ورسېږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان سب چې موږ په جریان کې یو او دغه کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي او د دې ژمي په رارسېدو سره داسې کسان راونېدله. پنځه کسان هغه ورځ ما سره وله ورنو د کونډې کور څنګه کښېناستو، یو دوه ماشومان یې درلودل، همې خوشکیه په بازار کې رانیولې وو، وبه یې ور اچولې وو، میده کړې وه، بیا دا یو نیم کلن دوه کلن ماشومانو ته په کالچوغه ورکول چې د داسې اندازې سره خلک مخ سي.
خا او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي، اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او گریوان دي. دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونزه ده. دغه بې ځای شوی چې په هرات کې دي او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه ځینې ستا چې تر خیمولاندې ژوند کوي.
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګریشن و د شارکساس په سیمو کې د ان آر سي د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځان ته کوټې جوړې کړې دي او پاتې سوله د قازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه نوې چاردیوالي ګکه جوړه کړې. یو لرګی پر ایښې دي، دا کم کارټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دي، بس رسۍ پسې تړلې دي که ژمی دي او که منه دي. په دغه کې بیخي د سخت مشکلاتو سره مخ.
خا نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختی دي، مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته. دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنه کړې ده؟
دغه لاسو ګریوانو موږ ورته ویلي دي چې او د خلکو هم د لوږې د مړه کړې نو تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکوسی.
ښه، یعنې په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی، هغه هم یوه بوجۍ وړه څو کورنیو ته ورکول سوي، همداسې ده کنه؟
یوه بوجۍ وړه په سرعت سره درته ویلی سم چې ټوله عمارت په خبر دی، د هغه مربوطه موسسه هم په خبره ده. په اتو کورو باندې موږ یوه بوجۍ وړه وشلې ده.
چې ممکن یو من هم نه وي رسېدلی. نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځایه شوي کسان دومره ستونزې ګالي، ولې خپل سیمو ته بیرته نه ستنېږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سئ، ممکن ستونزې مو حل شي، هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځایه شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ودي سمست دې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده د یونیسیف ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب ازمی راغلی دی. درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري، ځمکې لري، هغه خراب شوي دي، د لاسه یې ورکړي دي، تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي. من بعده پر موږ ژمی را روان دی، متباچي کسان موږ دلته هغسې کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنې کلچه کسان وو، ځای نه لري. دې خلکو ځینې مو غوښتنه وکړه په یو ولایت کې دولتي ځمکه دوی ورته انتخاب کوي، یا یې په ویارات کې ورته انتخاب کوي. کوم ځای چې ستا خوښ دی دولتي ځکه وه، دغه زمینه خلکو ته انتخاب کوي، هغه ځای ته ور انتقال کوي. او هغه کسان چې د طلبه باریږي خپل وطن ته کډه کېږي، د دوی اکمالاتو کوي. د درې میاشتې مخکې موږ اصلاح ورکړې ده، دا د دردغه تاریخ پورې موږ ته د ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول شوی چې یا وو یا نه. راغلی دی، نظارت یې کړی، رجسټر یې کړی دی، اما انتخاب.
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ول مثلا نور ولایتو ته نه دې لپاره چې ستونزو ته خره سي دږي وشي او کنه فکر کوي چې همدا هرات ورته خدام دې لپاره انتخاب کړی دی.
د صد څلور د ولایت چې د افغانستان د خلکو اکثریت چې وځه پاریاب د غور د بادغیس ولایت او یارا ترامل دي چې هغه ولایت په لاس سره کم ځای لري. اول خو یې څنګه نه دي دلو د خپل ژوند دی کوي هلته دا د چا په څنګه واره وو سلا د ترغلي دي یو دوه کال یا درې کال کیږي پر ځای باندې ژوند کوي چې هغه د سخت اقتصاد سره مخ دي. کپاریا په لاس سره هغه ځای نه لري که بادغیس په لاس سره هم ځای نه لري که ورته لاس سره هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري مجبور دی چې دا د ولایت دروازه مخ
بس. او اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري څه غواړي ترې د یو کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بې ځایه شویو د یو استازې په توګه له دوی نه څه غوښتنې لرئ؟
زما یوازینۍ په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرینو باندې د غږ وکړي چې ته د ټولو هرات په ولایت کې درې مسیر ساحې د بې ځایه شویو کسانو لرې او دې کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي نور ریاستونه رسیدګي نه کوي ځکه چې هغه د ښاروالۍ د اقتصاد د هغه مربوط دي د زراعت مربوط دي. دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي رئیس صاحب ته د دغو په حالات ولې ځان نه خبره یې ته د دغو ساحو ته ولې نه ورغلی د دغو مشکلات تا ولې نه دي غږ باسلې؟ زموږ ارزو دا ده چې زر درځی د آیت کویني سره دي چې زموږ د خلکو سره د نږدې وویني زموږ مشکلاتونه دې وویني زموږ ستونزې دې وویني چې د هرات د ولایت په ساده په ناوي کې کومکونه کېږي په ولسوالۍ کې کومکونه کېږي حتی د دې رئیس څوک دی د دې سره څوک کومک چې د دې دفتر څوک دی. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د دې خلکو په حالاتو ځان خبر کړي او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د دې خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي دغه اوس په دې کې هغه سي سخت توخی شروع دي چې هر کور ته ورسې د خپل نفر
په هرات کې د بې ځایه شوو یو استاذ محمد نسیم و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.